درنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. دا خبرونه چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. په خبرونه کې به واوري د طالبانو لاسته د ګڼو سیمو له لوېدو وروسته د افغانستان حالات کومې خواته روان دي؟
زه ډېر خوشبینه یم. د امریکا ولسمشر تصمیم تغییر کوم چې 15 عسکر به افغانستان ته ستوي.
د کابل د وروستي وضعیت حال درکوو او بیا د نورو ولایتونو له وضعیت هم خبرو.
طالبان د قلردو څخه امنیه قمندانۍ ته په منتهي لاره باندې مزار شریف ښار ته را دننه شول.
خلک وایي په ډیرو سیمو کې جګړه نه ده شوې.
طالبان د هل چوک ته او حکومت هغې روان وو او دې ورال قمندانۍ ته ور ونوت.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې به رابولم د دې ساعت خبرونو ته. وسله والو طالبانو د مزار شریف ښار لنیولو وروسته جلال آباد هم ولیو. د امریکا ولسمشر وایي افغانستان ته 15,000 نور سرتیری لیږي او ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار نیولی دی. د آزادی رادیو د خبریالانو د راپور له مخې د جلال آباد ښار د نیولو په ترڅ کې نښته نه ده شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی کسان ښار ته ننوتي او د ولایت مقام امنیه قمندانۍ او نورې ادارې تر کنټرول لاندې راوستي دي. لبل خواد بلخ ولایت مرکز مزار شریف شار تیرش با د طالبانو لاسته ولوید. راپورو نوای چه پرون د مزار شریف شار د نیولو پر سر طالبانو د دی ولایت د پخوانی والی عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم لپلوی ځواکونو سره نشتی وکړي. خو ژر د شار کمربند مات شو او طالبان د شار په ټولو ساحو واکمن شول. راپورو نوای چه عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور له مزار شریف څخه حیرتان بندر ته لاړل او له هغه ځایه ازبکستان ته واوښتل. پرون د مزار شریف له سقوط سره په یو ورس د فاریاب ولایت مرکز میمنه هم د طالبانو لاسته ورغله. د افغانستان په ختیځ کې بیا د لغمان ولایت مرکز مهترلام تیر شپه بې جګړې د طالبانو له لوري ونیول شو. طالبانو پرون همدارس د پکتیکا مرکز شرنه، د پکتیا مرکز ګردیز او د کونړ مرکز اسدآباد ونیول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په پل چرخي محبس کې بلوا کنټرول شوې ده. ښاغلی صالح نن سهار وختي پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې ټول بندیان بیرته محبس ته استول شوي دي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د پل چرخي محبس داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ګواکې بندیان خوشي کړی شوي او تښتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. بایدن وویل دا د افغانستان د ملي اردو او نورو امنیتي ځواکونو دنده ده چې په خپل هیواد کې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. ولسمشر بایدن په یو بیان کې چې پرون شنبه خپور شو همداراز ویلي افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي. د ده په وینا کابل ته یو شمیر پوځیان استول شوي چې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د ایستلو امنیت وساتي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د دغو ځواکونو شمیر 15,000 ته زیات شوی دی. مخکې امریکا اعلان کړی و چې افغانستان ته 3,000 سرتیری لیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې ټول امریکایي پوځیان به د روان اګست تر پایه له افغانستانه ووځي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ډګر جنرال سید سمی سادات د کابل ولایت د امنیت د عمومي مسؤل په توګه ټاکل شوی دی. جمهور ریاست تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي ښاغلی سادات ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم له مخې دا نوې دنده سپارل شوې ده. په حکم کې له ټولو دولتي ارګانونو غوښتل شوي چې د کابل د امن د ټینګښت لپاره له نوموړي سره همکاري وکوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې د حکومت تر غوښتنې وروسته ځینو هیوادونو افغانستان ته د رد شویو پناه غوښتونکو د ستنولو لړۍ درولې ده. نور رحمان اخلاقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یک درخواست روشن کردیم از همشون که برای 3 ماه را متوقف.
لطول هیوادونو مو د دریو میاشتو لپاره د دې لړۍ د بندولو غوښتنه کړې و. ل غوښتنه سره سم زینو هیوادونو د لړۍ بند کړه. ل زینو نور سره بحثونه وشول او غوښتنه ورڅخه وشوه چې خپل امنیتی راپور چې پر اساس دا ډول پریکړې کیږي باید تازه کړي. دلته بشري وضعیت درک شي چې د دوی پریکړه پر واقعیتونو ولاړه وي. وروستي معلومات ښیي چې اکثر هیوادونو د اخراج د بندولو پریکړه وکړه.
د جرمنی او هالند حکومتونو تیره اونۍ اعلان وکړ چې افغانستان ته د امنیتي ستونزو له کبله د رد شویو افغان پناهغوښتونکو اخراج بندوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بشري وضعیت په ډیره چټکۍ د خرابۍ خواته روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر ایزابل موسارد کارلسن پرون په یو ټویټ کې ویلي د جګړو شدت، وچکالي او د کورونا وبا په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابۍ سبب شوی دی. د هغې په وینا په افغانستان کې لوړاندې 18 میلیونه وګړي بشري مرستو ته او همداراز سرپناه ته اړتیا لري. د پاکستان د ملي اسمبلی وغړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړي محسن داوړ له نړیوالې ټولنې د افغانستان د روان بحران په حل کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلی داوړ پرون له نړیوالې ټولنې خپل غوښتنه په یو ویډیوي پیغام کې مطرح کړه.
دا سوال کو د کوم انساني بحران روان دی په افغانستان کې؟ خلک به کور شوی دي، په کمپونو کې پراته دي، تشدد روان دی، مرګ جوبله روانه ده، د زنانو سره زیاتې روان دی. نو باید د تخپل پام راوګرځي او د دې د حل لپاره چې څونه هم نړیوالې ادارې دي په کار راځي خپل کردار ادا کړي.
وروسته له دې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شو ورسره د جګړو شدت هم ډیر شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پام کې ده د ایران په لوی ښارونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی عمومي ټولبند نافذ شي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې رسنیو د شنبې په ورځ د کورونا وایرس د 15مې څپې له کبله د دغو ښارونو د ځپل کېدو خبر ورکړ. دغه ټولبند به سر له دوشنبې تر راروانې شنبې د ایران په ټولو ښارونو کې پر بازارونو، مارکیټونو، عمومي دفترونو، سینماګانو، سپورتي مرکزونو او رستورانونو عملي شي. د ایران هغه کاری ډلې چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره ګمارل شوې لنن یک شنبې تر راروانې جمعې پورې د ایران د ټولو ښارونو ترمنځ سفرونه منع کړي دي. او د روسیې خبري آژانسونه وایي 8 کسان هغه وخت مړه شول چې د روسیې د اوروژنې یوه الوتکه په ترکیه کې ولوېده. دې الوتکې د ترکیې د جنوب په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅه کوله. انټرفاکس او تاس خبري آژانسونو د دفاع وزارت پر اساس راپور ورکړی چې الوتکه پرون د ترکیې ادانا ښار ته نږدې نسکوره شو. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. ساعت 8:08 دی. د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یو باصلاحیت پلاوی د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د دې باصلاحیت پلاوی د ټاکل کېدو پریکړه داسې وخت کېږي چې د افغانستان تر نیمایي د زیاتو ولایتونو پر مرکزونو وسلوالو طالبانو ولکټینګ کړی دی. په همدې حال کې قطر چې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر پکې دی، له دې ډلې د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په زرګونو کورنۍ د جګړو له کبله کابل ته بيځای شوې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
جمهوری ریاست وایي په پرونی غونډه کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوې و، پریکړه وسوه چې د دولت له اړخه دي ژر تر ژره یو باصلاحیت پلاوی وټاکل شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد اميري ازادي رادیو ته وویل غونډه کې چې سیاسي او جهادي مشران هم پکې حاضر وو، دا هم وویل سول چې دغه باصلاحیت پلاوی دی د سولې مذاکرو ته چمتو کړای شي.
په دې غونډه کې سیاسي او جهادي مشرانو او رهبرانو د بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او د هیوادوالو د بې ځای کېدو د پراختیا د مخنیوي لپاره د ولسمشر د دریز ملاتړ وکړ. دغه راز پریکړه وشوه چې یو باصلاحیته هیات د ژر تر ژره د دولت له لوري وټاکل شي او مذاکرو ته د چمتو کړای شي.
جمهوری ریاست نه دی ویلي چې د دغه بل لوړ رتبه هیات په ترکیب کې به څوک شامل وي او مشري به یې د چا پر غاړه وي. خود دولت یو هیات چې مشرې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوله تیره چهارشنبه په قطر کې خپل درې ورځنی مذاکرې پای ته ورسولې. قطر چې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، پرون له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې خپل حمله بندي او اوربند وکړي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخه قطر پرون شنبه په پلازمینه دوحه کې په یو غونډه کې پر طالبانو ژغ وکړ چې خپل يرغليز عملیات بند کړي او د اوربان غوښتنې ومني. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون په ټویټر کې لیکلي چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ورسره هیات د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په کتنه کې د افغانستان پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. د محمد نعیم د ټویټ په حواله شغلی برادر ویلي چې دوی له نړۍ او نړیوالې ټولنې سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي او غواړي ستونزې د خبرو له لارې حل سي. د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړو شدت او د وسلولو طالبانو لخوا د ولسوالیو او د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لړۍ روانه ده چې د زرګونو کورنیو د بې ځایه کېدو سبب سوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر نورالرحمن اخلاقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي کابل ته د بې ځایه سویو د لویو جوپو ورتګ د یوه بحراني حالت سبب سوی دی.
ستونزه دا ده کله چې خلک په ډله ییز ډول بې ځایه کیږي د دې موضوع مدیریتي مسله او تخنیکي امکانات چې دغو کسانو ته د مرستو د رسولو سبب شي هغه موضوع ده چې موږ له مؤسساتو سره ورباندې خبرې کړې دي. دوی د دغو ظرفیتونو د زیاتولو هڅه کوي. هڅه کوو ژر دغو بې ځایه شویو سره مرسته وکړو. پکار ده د هغو خلکو مننه وشي چې د خپلې شپې ډوډۍ له بې ځایه شویو سره نیمایي کوي او پارکونو ته ورځي. دوی په هیڅ مرحله کې دا اړ خلک یوازې نه دي پریښي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي رسمي شمیرې ښیي چې په وروستیو ورځو کې یوازې کابل ته څه باندې 20,000 کورنۍ کډه شوي. خو اټکل دا دی چې د دوی شمیر ښایي شاوخوا 40,000 کورنۍ وي. وزیر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند ګډوډ شوی ځکه هغه پخوانی نظم نسته. خلک هلته کاروبار نه لري. دولتي مامورین مجبوره سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د داخلي بې ځایه سویو د مرستې لپاره په جوړه سوې غونډې کې له خپل اړخه له دغو کورنیو سره د 40 میلیون افغانیو مرستې اعلان وکړ.
د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه مې په واشنگټن کې د سیاسي چارو له یو شنان ښاغلي هاشم وحدتیار سره خبرې کړې دي. لومړی مې ورته ویلي چې وروستیو تحولاتو ته په پام افغانستان کومې خواته روان دی؟ ښاغلي وحدتیار وویل
زه ډېر خوشبینه یم، خو دومره ناخوشبینه کې زه خوشبینی ګورم. یو خوشبینی دا ده چې د امریکا ولسمشر خپل تصمیم تغییر کو او 15,000 تازه دوی عسکر نن تصمیم ونیو چې 15,000 عسکر به افغانستان ته ستوي. دا به د هغو 3,000 عسکرو پر اضافه وي چې اوله ورځ کابل ته لاړل. دویم مسله دا د شورا امنیت ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه تیاره کړله چې د افغانستان په قضیې د بحثونه وکړل. ډیپلوماتیک پروسه شروع شوې ده. د دې لپاره نشي طالب مخه ونیسي، د دې لپاره چې د قدرت لیږد وشي د اوسني نظام نه بل نوي ادارې لپاره. او طالبان هم په دې اړه فکر دي چې دوی خپله طالبان هم نه غواړي چې امارت قدرت ته ورسېږي، طالبان قدرت ته ورسېږي. طالبان هم بارها و بارها خبره کړې ده چې یو نوی حکومت ټول شموله حکومت اسلامي حکومت تر واسه رامنځته شي. نو هغه تشویش د افغانستان خلک لري، هغه تشویش باید ونه لري ځکه چې دا یو لیک ده، انتقال ده. او تشویش خبره په هغه وخت کې کېدلی شوه چې نړیوالو بیخي شاک کړی وای د افغانستان قضیې ته. او داسې نه ده. دا نن دلته چې په واشنگټن کې چې زه قرار لرم، واشنگټن کې سپینې ماڼۍ کې استرالي غونډه دایره شوله او افغانستان د ملګرو ملتونو او د دنیا په لومړیتوب کې ده. یاد نه ده وتلې او غواړي چې افغانستان کې د جنګ مخه ونیول شي. اما قدرت باید ولېږدول شي د اوسني نظام نه یو نوي نظام ته. او دا په خپل یو ښه خبر دی او د افغانستان خلک باید هېڅ تشویش ونه لري.
ډېر تشویش د کابل په برخه کې شته ځکه چې د افغانستان تر ټولو ګڼ نفوسه ښار دی او داسې خلک ویره لري چې که طالبان دلته حمله وکړي نو طبعاً چې ورسره مقاومت هم کیږي او جګړه به ډیره خونړۍ وي او دا ښار به ویجاړ شي. ستاسو په نظر دغو وروستیو تحولاتو دا خطر رفع کړی دی چې په کابل به جنگ نه کیږي؟
بله، دوه خبرونه دي ذکر شته. یو خبر داره چې د افغانستان حکومت خپل شرایط نه پوهیږي. دوه د هغه معلومات چې د هر نزل لرم نن به معلومات راخسته دي. ارګ په خپل شرایط باندې څنګهار نه کوي چې دوی به جنگ کوي. ارګ ولسمشر ماوین د رئیس جمهور په دې باور ده چې د کابلیانو ته ضرر ونه رسیږي، خلک باید ونه وژل شي، او د قدرت لیک مثلا متامیز قدرت لیک وشي، خو ضمانتونه باید اوسیږي چې طالبان ساختارونه دهاتونه دوی سره غرض ونه کړي، د کابلیان سره غرض ونه کړي، د کابل د خلکو سره خشونت ونه کړي. دغه پر خاطر د حکومت آماده شوی ده. یو خبر متاسفانه چې طالبان راتګ خبر نده، اما دا چې جنگ نه کېږي، خلک نه وژل کېږي، دا ښه خبر ده. طالبان هم دی یایي، لکه نرم چې زه باواردل، طالبان یایي چې مونږ کابل باندې حمله نه کوو، حکومت مشران نه غواړو چې هر څه تسلیم کړي، او د حکومت سره هم غرض نه لري، چارواکو سره هم غرض نه لري، دوی کورنۍ سره هم غرض نه لري. لیک مثلا متامیز لیک کېږي، یا طالبانو ته یا نوي حکومت ته. خب په مجموع کې دا یو ښه خبر نه دی چې طالبانو ته هر څه اوس وسپارل کېږي او جمهوري نظام به نور متاسفانه ونه لرو، اما ښه خبر داره چې خلکو دپاره دغه خبر ده چې وژل به نه وي، تاوتریخوالی به نه وي.
وروستۍ پوښتنه، څه فکر کوئ چې واک به طالبانو ته انتقالی شي او که یوې موقتې بې پرې ادارې ته؟
د امریکایانو کوشش دا دی، د ملګرو ملتونو د شورا کوشش دا دی چې واک ولېږدول شي، لکه 5000 نوي عسکر امیر پر لاړ چې واک ولېږدول شي یو جهادي غیر طالب رهبر ته، یا یو جهادي کمیسون چې غیر طالبي غیر حکومت وي هغو ته وسپارل شي، چې بیا هغې نه وروسته لکه د موقت ادارې په مورد باندې یا د انتخابات یا د نظام د تشکیل په مورد باندې بحث وشي. خو دا فکر شوی دی چې اوسنی حکومت او اوسنی نظام دا به متاسفانه نور نه اوسیږي. امکان دی ولري چې یو جهادي کمیسون ته د دغه نظام ور وسپارل شي، اما دا نو د امریکایانو د نړیوالو دسترحه ده. وګورش طالبان څومره خیلی پده که انفاق پذیری پده که خیلی که طالبان دا اومنی نو دا یو خیلی خبر ده. غیر رقی نو طبعاً چی طالبان با واقعی نسی، قدرت به نسی، آبیا با بطول شمول حکومت بانده دوی فکر کنی.
په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو شنند هاشم وحدت یارو لند خبرتیا وروسته د څو تازه سقوط شوی شارونو حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار نیولی دی. جلال آباد د افغانستان په ختیځ کې تر ټولو ستر ښار دی چې له پاکستان سره پوله لري. د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی چې د جلال آباد د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات درکړي. مهرباني کوئ.
سلامونه تاسو ته. ټوله شپه بیګا افغان ځواکونه چې هلته وو، په شمول سپردو پېټي چې د ملي امنیت ځواکونو له ډلې دي، هغوی په جلال آباد ښار واټونو او شاوخوا سیمو کې ګزمې کولې. د شپې خو سهار شاوخوا 5 بجې شاوخوا به وي چې وسلوال طالبان د دوو خواونه چې د لغمان ولایت له خوا او د کونړ ولایت له خوا چې له جلال آباد څخه 7 ساعته مخکې وسلوالو طالبانو په ولکه کې راغلي وو، وسلوال طالبان جلال آباد ښار ته داخل شول. دم ګړی هم په جلال آباد ښار ټول ننګرهار کې په ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان ننوتی دي او ولکه په خپلو لاسونو کې نیولې ده. خو یواځنۍ خبره چې د جلال آباد ښاریان ورته خوشبین دي، هغه دا دي چې بې له دې چې کوم زیان رامنځته شي، ډز وشي یا د چا وینه تویه شي، هېڅ خواته نه ملکي وګړو ته، نه وسلوال طالبانو ته، نه افغان ځواکونو ته کوم زیان اوښتی، بلکې بې له کومه زیانه دغه وسلوال طالبانو ننګرهار په تېره د جلال آباد ښار په خپله ولکه کې راوسته. په ټولنیزو شبکو کې کتام چې موږ هڅه وکړه چې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو امنیتي مسؤلینو همداراز د ولایتي شورا له استازو سره خبرې وکړو، د هغوی نظر واخلو، خو په دې باندې ونه توانېدو. اکثریت یې ټلیفونونه بند دي، خلاص هم یې ځواب نه ورکوي. خو ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه او انځورونه خپاره شوي چې نن سهار وختي وسلوال طالبان د ولایت مقام ته چې نوتی دي د ننګرهار د والی زیول حق مرخیل سره دغه په دفتر کې ناشتي. نو ډیر خلک په دې باور دي چې دلته د حکومت او سوال طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لمخې ننګرهار سوال طالبانو ته سپارل شوی دی. نو ځکه نه کوم مقاومت وشو او نه هم چاته زیان واوخته. بله
بله. او د تورخم په اړه معلومات لري چې هلته هم طالبان رسیدلی دي او که څنګه؟
وسوال طالبانو تر اوسه پورې د تورخم جلال آباد د من ساحې مارکو بازار نیولی دی او همداسې مخپور ته د تورخم په لاره په هڅه کې دي. خو دا چې اوس خپله تورخم خرګوټه د وسلوالو طالبانو سره دی که نه دی دغه واړه باندې تر اوسه پورې مونږ ته معلومات نه دي رسېدلي. زمونږ سم همدا ده چې په همدې اړه معلومات ترلاسه کړو.
دا اوس په ښار کې وضعیت څنګه دی؟ په جلال آباد ښار کې دوکانونه هر څه خلاص دي، پرانستې دي، خلک عادي ژوند لري او که له نورو ورځو سره متفاوت دی؟
همدا چې زه تاسو سره خبرې کوم، د دې نه یو درې دقیقې وړاندې چې ما د جلال آباد ښار د ځینو ښاریانو سره په ټلیفوني خبرې وکړې، دوی په ښار کې وو. دوی وویل چې هټیوال اکثریت راغلی دی د جلال آباد په ښار کې، د خپلو هټیو مخ ته ناست دي، وضعیت څاري او ګوري چې که د دوکانونو د خلاصېدو امکان وي نو دوی خلاصوي. او دوی ویره داسې لري چې ګنې په ډېرو نورو ځایونو کې چې هغه ځینه وسوال طالبانو نیولي، هلته یو څه خلکو دوکانونه چور کړي دي. نو دوی د ویرې نه هم دوی کوشش نه کوي چې دوکانونه اخلاص کی. خو منتظر هم دي ته دي وضعیت کني نور وضعیت نورمال دی په ښار کې، کاروباریان خپل کارونه تراوتلي دي، مګر د وضعیت په انتظار دي چې
درست
دا شي اطمینان شي نو د خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريالو چې د جلال آباد ښار د وضعیت په اړه معلومات راکول. دا ښار هم وسلوالو طالبانو نیولی دی. د کابل په اړه مو خبر درلو چې په پلو چرخی محبس کې تیره شپه بلوا شوې ده او د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې بلوا کنټرول شوې ده او هغه بندیان چې غوښتل وتښتي نیول شوي دي او بیرته محبس ته دننه شوي دي. د ازادي رادیو خبریال همدا شیبه له کابل را سره دی. مهرباني کوئ د کابل عمومي وضعیت څنګه دی؟ دې ته په پام چې مزار شریف سقوط شو، جلال آباد سقوط شو، اکثریت ولایتونه سقوط شوي دي او د طالبانو لاس ته لوېدلي دي، طبعا چې په کابل او د کابل په ښاریانو به هم اغیز لري. د خلکو وضعیت څنګه دی؟ مهرباني کوئ.
بل شکه څاروان چې د هری سیمې سقوط د خلکو پر رواني برخه باندې اغیز لرلای شي، کابل هم له دې اغیز خالی نه دی. ځکه تر پای نږدې ولایتونه هغه سیمې چې د ولایت سره ډېر نږدې پرتې وي د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي. که څه هم ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه شته، خلکو دندو ته تللي دي، داسې کوم څه نه بریښي چې ګوندې طالبان درازم نه کېدو یا هم د ښار ونیولو. داسې احتمال په ظاهره بڼه باندې نه ضرور کېږي، ځکه امنیتي ځواکونه شته دی، بخاري کمربندونه لا هم فعال دي او خلک هم تګ راتګ لیدل کېږي. اما د خلکو یو مهم بحث همدغه دی چې د کابل پایله به څه کېږي. تاسې د پولیچرخي مسله یاده کړه، تېره شپه هلته زندانیانو هغه چې حکومت وایي په یو ډول باندې راپارېدلي وو او غوښتل یې چې له زندان وتښتي. ملي دفاع وزارت او تر پای د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې دا بلوا بیرته کنټرول شوې ده او ټول هغه بندیان چې هلته بندیان وو خپلو خونو ته لېږدول شوي دي. دوی د کابل د امنیت ډاډ هم ورکوي. د دې تر خوا جمهوري ریاست تېره شوه د کابل ښار د امنیت د لا ښه نیولو لپاره یو بل ګام هم پورته کړ. دوی جنرال سمیع سادات چې وړاندې د 215 میوان قلی اردو او ورستیو کې بیا د ځانګړو ځواکونو قمندان ټاکل شوی، البته د کمانډو د ځانګړو ځواکونو قمندان دا کابل ښار د امنیت د نیونې مسؤول ټاکلی دی. په دې اړه جمهوري ریاست یو اعلامیه تېره شپه خپره کړه او په هغه کې د جمهور رئیس له قوله لیکل شوي، البته دا د حکم پر بنسټ ټولو دولتي ارګانونو ته دنده سپارل شوې وه چې د کابل ولایت د امنیت د تامین په خاطر له ښاغلي سمیع سادات سره همغږي او همکاري وکړي. دغه شان څاروان چې تیره ورځ د کابل جلال آباد لویه لار هم د ټرافیک پر مخ باندې تړل شوې وه، نن سهار تازه خبر دغه دی چې دغه لار هم بیرته بیا د ورېښمو تنګي په سیمه کې بنده وه، بیرته د مسافر پر مخ باندې پرانستل شوې ده او په عادي ډول باندې تکاتک پر دې سیمه باندې روان دی.
بله، لاره چا بنده کړې وه؟ دولت که طالبانو؟
هغه چې خلک وایي طالبان راوتی وو دغه مرکز ته، البته د ساحې ته چې تقریبا د لغمان اړوند ده، ځکه تېر ماښام دوی وتوانېدل تل نو تېماسوتن چې لغمان ولایت ونیسي، نو دغه لاره باندې هم دوی خپل کنټرول وکړ. شاید خپل اهداف یې درلودل، خو د نن سهار په اوږدو کې بیرته دغه لاره پرانستل شوې ده او د مسافرو پر مخ باندې پرانستل.
ډېره مننه. کوروادن د کابل د وضعیت او د کابل ښاریانو د وضعیت په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال معلومات واورېدل. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار هم تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید. راپورونه وایي چې پرون د مزار شریف ښار د نیولو پر سر طالبانو د دې ولایت د پخواني والي عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم له پلوي ځواکونو سره نښتې هم وکړې، خو ژر یې د ښار کمربند مات کړل او شارت دنه نشول. په دې اړه له مزار شریف څخه راپور.
طالبانو نن شپه په لومړیو کې دوستانه شین قرودو پرته لدی چې ورسره نښت تر سره کړي تخلیه شوله، ځواکونو د سیمه پریښودله او بیا طالبان د قرودو څخه امنی قومندانۍ ته په منتهی لاره باندې مزار شریف ښار ته را دننه شول. د شمې په چاو کې یې د امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړې، لاغه پس یه امنی قومندانه یونی ولا او مزار شریف ښار ته دننه شول. د مزار شریف ښار زندان یې مات کړ، سلګونه زندانیان آزاد شوي. په شمازون کې د طالبانو پر ضد د جګړې مشر مارشال دوستم هم ایرتان ته لاړه او له هغې ځای څخه ازبکستان ته تښتېدلی. په بلخ کې هم د دولت جبهې مشر عطا محمد نور هم سیمه پریښودلې او ایرتان ته تښتېدلی دی.
له بلې خوا وسلوالو طالبانو پرون او تېره شپه د افغانستان په ختیځ کې د کونړ مرکز اسدآباد، د لغمان مرکز مهترلام او د نورستان ځینې سیمې ونیولې. همداراز دا ډله وایي چې په دایکونډي کې هم پرمختګ کړی دی. له کونړ د وروستیو پیښو حال په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وایي تېره ورځ چې وسلوالو طالبانو مرکز اسدآباد ولسوالۍ نیولې، پکې کومه نښته نه ده شوې او تېره شپه په آرامه تېره کړې ده. د اسدآباد اوسیدونکي ارشاد الحق د یکشنبې ورځې سهار ازادي راډیو ته وویل
طالبان رال چوک ته او حکومت هغې روان وو او دې ورال قومندانۍ ته ور ننوتل. نه ډس کلی دی، نه چا ته څه ویلي دي، د خلکو څخه خبر پټ کلی دی. بېګا ډېره آرامه او خوشبه وه، ګرمې کولې. د شپې ګرځېدل خلکو ته ویل چې ستاسو سرونه ستاسو مالونه هر څه دا خوندي دي، ستاسو تشویش مه کوئ، کله آرامه شپه وکړئ.
د کونړ له سقوط وروسته تېر ماښام د لغمان ولایت او په گاوند کې د نورستان نورګرام ولسوالي هم وسلوالو طالبانو ونیوله. لا هم د نورستان مرکز پارونه واما ولسوالي د حکومت په واک کې ده، خو راپورونه وایي چې تیر مازیګر د واما ولسوالي اړوند کوردر سیمه کې طالبانو په پوستو ډزې کړې دي. له تیرې ورځې څخه د کونړ د چارواکو مسؤلینو تلیفونونه بند دي او همداراز د نورستان حکومتي چارواکي هم تلیفون ته ځواب نه وایي. د کونړ او لغمان ولایتونه په داسې حال کې سقوط کوي چې د هیواد ډېرې ولایتونه طالبانو نیولې دي او پرې خپل ولکه ټینګه کړې ده.
او اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د امریکایي پوځیانو په راستولو لیکنه خپره کړې ده. امریکا له افغانستانه د خپلو اتباعو د ایستلو لپاره د جمعې په ورځ شاوخوا زر سرتیري واستول او په پام کې لري چې 2000 نور واستوي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم امریکایي پوځیان د دې لپاره روان دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د مامورینو په شمول زرګونه بهرني کارکونکي له دې هیوادو وباسي. د ګارډین ورځپاڼې له مخې په کابل کې د لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټ ماتان په داسې حال کې د وټلو په لټه کې دي چې طالبانو د کابل په جنوب کې لوګر ولایت ونیو. که څه هم تر دې دمه کابل ته غواښ نه لیدل کیږي، خو د کابل شاریانو په شان په دې شار کې میش بهرانیان اندیشنه لري. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په کابل کې د امریکا سفارت ویل شوی چې حساس معلومات له منځه یوسي یا وسوځوي. د امریکا متحده ایالاتونه له 4500 تر 5000 پورې نور ځواکونه د خلیج د سیمې قطر او کویت ته استوي چې د افغان ترجمانانو او نورو حقوق افغانانو د ویزو پروسه چټکه کړي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي. د پینټاګون ویندوی جارد کربی ویلي چې دا ځواکونه به تیار شوی او کله چې ورته ضرورت شي نو کابل ته به لاړ شي او هلته له موجودو درو زرو ځواکونو سره به یوځای شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د طالبانو له لوري د کندهار او نورو ښارونو له نیولو وروسته د کابل شاوخوا ولایتونو ته د طالبانو د پرمختګ په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د پنټاګون د ویندوی جان کربی خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له اقداماتو په زغرده ښکاري چې دا ډله هڅه کوي چې کابل محاصره کړي، خو د په عین حال کې وویل چې پلازمینه کابل اوس له کوم خطر سره مخامخ نه ده.